مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د غرمې 12 بجې شوې دي. د نهه ورځ او د 2012 کال د جون 28 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا د وسلوالو په یو برید کې څلور امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. او د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارټر په خپل یوې لیکنه کې ویلي د ډرون بریدونو سره د امریکا پیچنګلو او خوښۍ ته زیان رسیږي. دا او په نورو موضوعاتو به رپورټونه واورئ. خو اول ورځ زموږ همکاري انیسا اجمل ته د روانې ګړۍ تازه خبرونه ترې اورو.
د خبرونو سرټی کې افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا راغلو وسلوالو په زابل ولایت کې څلور پولیس والا وچلی دي. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ستر کمانډان جنرال جان ایلن با سبا د پاکستان دوره کوي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د فلسطین مشرانو سره لیده کوي. اوسته خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې تیر ورځ د پاکستان لخوا راغلو غنشمیر وسلوالو د زابل په شملسو ولسوالۍ کې له سرحدي پولیسو سره نښته کړې او څلور پولیسوالۍ وژلې دي. خو د چارواکو په خبره مخالفي ډلې ته هم ځاني زیان رسولې دي. د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال تفسیر خان په دې اړه وایي
تقریبا یو د سلو نه زیات تعداد مخالف د پاکستان د خوانه دي خو تر تیر شوی و او یو کمینه ونیو د زمونږ د سرحدي ګزمو سره مخامخ شوي و چې کله مقاومت سره مخ شي واپس بېرته ځي پاکستان ته وړي. تقریبا یعنې مونږ څلور نفره شهیدان لرو. هم درانه مکتوب تړولې ده چې هغوی بیا په تېښته بریالي شوي دي پاکستان خواته وختې دي.
بلخوا د پاکستان پوز د وینا تر مخه د تیر اتوار پر ورځ د خیبر پختونخوا په بردیر کې د پاکستانی ځواکونو په دریو پوستو د افغانستان لخوا د سلوسیات وسلوالو برید کړی و چې پکې د لسوسیات پوځیان وژلي شوي وو. خو افغانستان د پاکستانی چارواکو دا تور رد کړی دی. د افغانستان چارواکي وایي د هیواد په هرات ولایت کې د پولیسو د روزنې په یو مرکز کې د چاودنې له امله یو ایټالوي عسکر مړ او دوه نور ټپي شوي دي. دغو ایټالوي عسکرو له افغان پولیسو سره همکاري کوله. د ایټلی د دفاع وزارت ویلي د عسکر د پولیسو غړي وو چې د افغان پولیسو د روزنې لپاره لیږل شوي وو. د ایټلی د دفاع وزارت چارواکي وایي چې ښکاري دغه چاودنې یو برید وو، کومه حادثه نه وه لکه څنګه چې افغان چارواکو کی فکر کوي. ایف پی خبری جان سوای چې د 2001 کال راهیسی په افغانستان کې د ایتلی یو 500 سرتیری وجلی شوی دی. تم کیږي چې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ستر کمانډان جنرال جان ایلن با سبا د پاکستان دوره کوي. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څانګې د خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې به پر پوله باندې د همکارۍ د اقداماتو شته طریقې کار د عملی کولو په لړ کې به د شوي پرمختګونو جاج اغستل کیږي. جنرال جان ایلن با د پاکستان پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره به لیده کوي. بلخوا د برتانیا د پوسټ ډیفنس آف سټاف مشر ډیوډ ریچرډز هم نن د پاکستان پوز مشر رابللی دی. په کراچۍ کې وسلوالو پرون د یو شخصي ټلویزیون په دفتر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د دغه چینل د ودانۍ یو ساتونکی او یو کارکوونکی ټپي شوي دي. پولیسو ویل په دوه موټر سایکل سورو څلورو کسانو د آج نیوز په ودانۍ ډزې وکړې او مخې له دې چې وتښتي ځینې ګاډو ته هم زیان رسولې دي. د آج نیوز ډایرکټر راشد محمود ویل چې دغه چینل ته مخکې د کمیټې لخوا دړکې نه دي ورکړې شوي، خو د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان د دغه برید مسؤل په غاړه اغسته او دا دړکۍ هم ورکړې. کچری آج نیوز د حکومت او پوسټ د سرګندونو ترڅنګ د طالبانو نظر او خبره خپره نه کړي، نو بیا به هم لا داسې بریدونو سره مخامخ شي. ټاکل شوی دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د فلسطین د کامې ادارې تر واکمنۍ لاندې سیمو ته له تلو وروسته نن اسرائیل ته خپل سفر پای ته رسوي. پوتین به په بیت لحم کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره کتنه وکړي. په نړیوالو چارو کې د ولسمشر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف پرون په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو مشرانو د باسونو محور به د روان کال په پیل کې په امان کې د اسرائیل او فلسطینی ډلو ترمنځ د مستقیمو تماسونو په رڼا کې د دواړو ترمنځ د سولې د خبرو امکانات وي. ولادیمیر پوتین پرون له اسرائیلي مشرانو سره په خبرو کې د شام د کړکیچ او د ایران د ایټمي پروګرام په موضوعاتو بحث وکړو. تمه ده چې پوتین به فلسطین ته له تلو وروسته اردن تلارشی. د پیراګوئی لری کړی شوی ولسمشر فرناند وولوګو پرون وویل دی غواړي چې بیرته واکتا ورسیږي. هغلی لوګو خپل پلویانو ته وویل دی غواړي تر هغه وخته مقاومت وکړي چې طاقت ورسیږي، ځکه چې د پوینا پارلیمان د پر ضد کودتا کړې ده. د پیراګوئی سپریم کورټ پرون د سینټ چې ولسمشر هوګو یې له واکه لری کړی د ړنګولو په برخه کې د نوموړي غوښتنه رد کړه. د هوګو د لری کولو لپاره سینټ هغه مهال رای ورکړي چې په پیراګوئی کې د بیسمکې خلکو او پولیسو په نښته کې 19 کسان وژل شوي وو. خبرونه د مشال ریډیو اوري. جنوبی کوریا نن ویلي دي د یورپی یونین د بندیزونو له وجې به د جولای د لومړنۍ نیټې نه دوی د ایرانه د خام تیلو درآمد ودروي. دغه اعلان د جنوبی کوریا د اقتصاد، مالی او د بهرنیو چارو وزارتونو په یوې ګډې بیانیه کې کړی دی چې دا شان د لومړنۍ داسې ایشیایي هیواد دی چې د ایران نه به د تیلو اغستل ودروي. د تیر ګل پروس د یورپی هیوادونو حکومتونو په باقاعده توګه د جولای د لومړنۍ نیټې نه د ایرانه د تیلو اغستلو د بندیزونو منظوري ورکړه او ایران ته خبرداری ورکړه کچرې د نړیوالو د اغه غښتنو چې دغه هیواد د خپل اټومي پروګرام محدود کړي په اړه یې خپل د تردید رویه جاری ساتله، نو د لا نور بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل نه اوریده. تاسو اوس ته مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان خبرونه کې بواوري افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا د وسلوالو په یو برید کې سلور امنیتی ځواکونه وژل شوې دي.
زمونږ د سرحدي ګزمو سره مخامخ شوي و چې کله مقاومت سره مخ شي واپس بیرته ځي پاکستان ته وړي.
د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارټر په خپل یوې لیکنه کې ویلي د ډرون بریدونو سره د امریکا په جنګلو او خوخۍ ته زیان رسیږي. په سواد کې د صحت کارکوونکي وایي ډېر زر به سیمه د پولیو نه پاکه وګرځول شي.
تیر کمپین کې جو هغه 23 انکاریان راغلي او کور شي دي. تعداد زموږ سره د ریفیوزل زیرو ده. آینده به په سواد کې په پولیو کې هیڅ قسمه مسله نه وي.
او دا به هم واوري د پښتنو په سیمو کې د لوبو میدانونه او د سیل د ځایونه په څه حال کې دي.
چاغه یو سپورتس سټډیم چې کوم یو فوټبال سټډیم چې کوم فارین زمونږ نه فوجان کډیسول او هغه سټډیم چې کوم دی هغه زمونږ نه ونیولو.
د مشال ترڅنګ یې واوري. رازو د روان خبرونه لومړی رپورت. افغان چارواکي وایي 13 ورځ د پاکستان له خاورې نه راوختو ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې له سرحدي پولیسو سره نښته کړې او سلور پولیس یې وژلې دي. د چارواکو په خبره وسلوال تر نښتي وروسته بیرته د پاکستان خاورې ته اوختي دي. د سرحدي پولیسو کمانډان وایي پاکستان ته خبرداري ورکړې چې کابل زل ورته پیخه وشي پایلې به د پاکستان په زیان وي. بلخوا په دې اړه له د پاکستان د حکومت خاصه دریز مخته نه دی راغلی. زمون همکار سید شاه سکیم نه نور تفصیل ورو.
نخته 13 ورځ د افغانستان او پاکستان ګډي پولي ته چیرمه د زابل ولایت په شمول زو ولسوالۍ کې شوې ده چې په پایله کې څلور تنه سرحدي پولیس وژل شوي، خو د چارواکي په خبره مخالف ډلې ته هم دروند ځاني زیان ور اړولای دی. افغان چارواکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره یې نخته 2 ساعته دوام وکړ، خو له پای ته رسیدو سره یې تر پوله راوختي وسلوال بیرته پاکستان ته اوختي دي. په جنوب زون کې د سرحدي پولیسو قماندان جنرال تفسیر خان خوګیانی وایي چې وسلوال تر پوله هاخوا د پاکستان د سرحدي پولیسو د پوسټې په مرسته راوخته او بیرته هم هغوی ورڅخه خلاص کړی دی. دی وایي د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس تر پوله د راوخته وسلوالو شمیر تر سلو اوخته وو، خو ای بیا مو هم درنه مرګ ژوب لور اړولې ده.
تقریبا یو د سلو نه زیات تعداد مخالف د پاکستان د خوانه د خوا ته راتیر شوی وو او یو کمینه نیولې وو. د زمونږ د سرحدي ګزمو سره مخامخ شوی و چې کله مقاومت سره مخ شي واپس بیرته ځي پاکستان ته وړي. تقریبا مونږ څلور نفره شهیدان لرو. درنه مرګ ته اړولې ده چې هغوی بیرته بریالي شوي دي پاکستان پټه وخت دي.
تفسیر خان خوګیانی زیاتوي چې په دغه سیمه کې د پاکستان سرحدي پولیسو تر دې وړاندې هم دوه ځله له دوی سره د جګړې دپاره وسلوال طالبان راړولي وو، خو وینن مو پاکستاني چارواکیو ته خبرداری ورکړی دی چې که ورته پیښه بیا تکرار شي نو تر دوی به یې پاکستان ته ډیر زیان واوړي. دوی وایي تر اوسه پورې لا د پاکستاني چارواکیو په ځواب نه دی پوهېدلی چې د دوی خبرداری پرې څه اثر کړی که نه.
هغوی ورسره دغه همکاري کوي، د مخالفینو سره دغه همکاري کوي. یو ځل وړاندې هم دا کار شوی و او نن بیا وشولو. نو مونږ د دې مشکل د حل په خاطر باندې، د اساسي حل په خاطر باندې، د بولدک سي جانبه د هماهنګۍ مرکز ته ایسا په افغانستان او پاکستان شریکي او د هماهنګۍ مرکز د خبر ورته ورکړی دی چې په راتلونکي کې باید داسې پېښې تکرار نه شي، په دې خاطر باندې چې بیا به ډېر ناکاره واقف ولري.
د پنخته کې د وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کره شمېره ونه ښوده. د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو لا هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ پاکستاني چارواکیو هم تور لګولی وو چې د افغانستان له خاورې ور اوښتي وسلوالو یې په دېر سیمه کې له سرتېرو سره نښته کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال هم په دې اړه احضار کړی وو او ورته یې ویلي وو چې ګواکې د افغانستان له خاورې ور اوښتي تر سلو زیاتو وسلوالو یې شپږ سرتېري وژلي او یولس نور یې ژوندي بیولي دي، خو افغان چارواکي بیا ادعا بې اساسه بولي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې لیکي پاکستان وایي چې په افغانستان کې د امن لپاره د دې اړتیا ده چې امریکا او طالبان دواړه سرګند دریځ خپل کړي. دا خبرې په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق له رویټرز خبری ایجنسی سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړې دي. د هغه په وینا مسله په جګړه نشي هوارې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دغه رپورت مهمه خبرې تاسو ته وړاندې کوي.
په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق وای تر څو چې امریکا او طالبانو دواړو خپل وړاندیزونه نوی په ډاګه کړي، تر هغه وخته په افغانستان کې د امن لپاره کوم تړون ناشونی ښکاري. له رویټرز خبری ایجنسی سره په خبرو کې محمد صادق ویلي چې د دوی په فکر دا ټولې مسلې په جګړه نسی هواری دی. ایجنسی لیکي چې په افغانستان کې د امن لپاره د ولسمشر حامد کرزي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د پاکستان رول ځکه ډیر مهم دی چې پاکستان له طالبانو سره ډیر زړې اړیکې لري. د پاکستاني سفیر په وینا په افغانستان کې د سولې لپاره یو سیاسي جوړجاړي ته اړتیا ده، او د هغه په وینا امریکا او طالبان دواړه په خپل دریځ کې څرګند نه دي. په امریکا کې لزده کړو فارغ شوی پاکستانی ډیپلومیټ محمد صادق زیاته کړی ده چې د افغانستان او امریکا پر تورونو سربیره پاکستان په افغانستان کې د امن د تړون لپاره د هغوی ملاتړ کړی دی. د رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د هغه سخت دریځي حکومت ملاتړ کړی و چې بیا د 2001 کال د سپتمبر د یولسمې تر پیښو وروسته نسکور کړل شو. د محمد صادق په خبره طالبانو ته پکار ده چې خپل دریز په ډاګه کړي چې دوی رښتیا هم د سولې لپاره خبرو اترو ته چمتو دي، او که یوازې د امریکا په ولکه کې بند خپل مشران خلاصول غواړي. پاکستانی سفیر ویلي طالبان فکر کوي چې د دې خبرو اترو مخه یوازې دا ده چې په دوی کې چاو درامنځته کړي، خو په افغانستان کې د امن د خبرو اترو لپاره د امریکا استازیتوب کوونکي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت داسې ګمان رد کړی دی. محمد صادق په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستاني رول په اړه ویلي دي چې دوی د طالبانو مشرانو ته د دې اجازه ورکړې وه چې په خبرو اترو کې د برخې اخیستنې لپاره د پاکستان له لارې قطر ته ولاړ سي. د ریپورت په لیکنه اوس هم ډیر افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د امن راوستو په هلو ځلو کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه ګوري. که څه هم پاکستان په ښکاره توګه ژمنه کوي، خو افغان چارواکي په شخصي ناستو کې شکایتونه کوي چې ګواکې پاکستان له دوی سره په دې لړ کې مرسته نه کوي چې په پاکستان کې له موجودو طالب مشرانو سره وګوري.
مشال ریډیو د حقایقو رابر څیرون کې.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د اوساما بن لادن په موندلو کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل اپریدی چې سمو د وړاندې ورته د 3.5 کالو لپاره د کېد سزا هم اوربل شوې ده، نن سبا یوازې په جیل کې ساتل شوې ده. دا چې هغه په کوم حال کې ده د مقالې په مهمو ټکو کې به د ملیحه میرزاده نه واورو.
رائټرز خبري ایجنټس لکه په پاکستان کې هغه جیل چې شکیل افریدی پکې قید دی په هغه لوګ جیلونو کې یو دی چې پکې ډېر یوازې توب لیدلی شي. ډاکټر شکیل افریدی هغه ډاکټر دی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ایم رسته کړې وه. ایجنټس لکه د نورو وسلوالو قیدیانو نه دی جدا ساتل شوی چې هغه ته کوم ډول نقصان نه رسوي، ځکه چې دا خلک د خپل مشر د وژنې په مرسته کولو د ډاکټر شکیل افریدی نه بدل اخیستلو ته بې صبر دي. د هغه د ساتنې لپاره ساتونکي هم نه دي ټاکل شوی او یوازې دوه اعتبار دا افریدی ورور جمیل افریدی رویټرز خبری ایجنټس ته ویلی دا هغه ورور د خپل حفاظت لپاره سوره یونس وای. اته سلوخ کلن افریدی چې پر د طب په شعبه کې د ناسم کار کولو تورونه دي د امریکایي او پاکستانی چارواکو په خبره سو کاله مخکې دی د سی آی ای لخوا ټاکل شوی. د یو پاکستانی استخباراتي چارواکي په خبره په 2009 کال کې د پېښور په خوا او شاسیمه کې د کډوالو په کیمپ کې کار کولو او په سرحدي سیمه باندې د مخالف وسلوالو په اړه معلومات راټولول. بیا وروسته په اپټاباد کې دته د هپټایټس یا د تور سیړي د کمپین په لړ کې د اوسامه بن لادن د موندلو دند سپارل شوی و. امریکایي چارواکي وای افریدی د بن لادن په ودانه کې د فعالیتونو په اړه مهم معلومات ورکړي چې بیا بن لادن تیر کال د امریکایي ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو، خو بیا د دې پېښې درې هفته وروسته د تحقیق لپاره بوتلل شو چې اوس ورته په وروستیو کې د درې دېرش کاله د قید سزا واورول شوه. رویټرز کې کله چې په 4 جون افریدی د خپل ورور سره لیدل نو څه هتکړې نه واچولې او کمیس پرتوګې پتن وو. دا هغه ضرور په خبره دا هغه وزن هم سیوا شوی چې دا ښکاره کوي په جیل کې دا هغه لپاره حالات ښه شوي دي چې کله د استخباراتي ادارې د ولکینه لري کړل شو. رویټرز خبری ایجنټس جمیل افریدی د خولې وای دا هغه ورور د امریکا د جاسوسي لوبې ښکار شو. دا هغه په خبره کې دا غرور په رښتیا هم د امریکا لپاره سره لوبولې وي نو په کار و امریکا دا پټ ساتلی وو. ایجنټس لیکي په عین حال کې چې دا 13 میاشتو راهیسې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې کشالی دي. افریدی د دوی په تعلقاتو کې د کړکېچ یو نوی وجه جوړه شوې ده چې کله افریدی ته سزا کل شو دا غي یو ورځ وروسته د امریکا سېنات پر دې عمل کې د غهوات په مالی مرسته کې د کمیرا وسللو فیصله وکړه. بل خو دا ایجنټس په خبره د پاکستان پوز افریدی یو غدار بولی او په قبایلی سیمو کې تنقید کوونکې دا نظر لري چې افریدی د سی آی ای سره د مرستې لپاره نه بلکې په ډاکټري شوبه کې د ناسم کار لپاره د سزا مستحق دی. خو جمیل افریدی دا تورونه ردوي. امریکایي چارواکي وایي د بن لادن په ضد د کاروایي وروسته افریدی او د کورنۍ ته د ملت بهر لیګل وړاندیز کړو خو هغه ترې انکار کړو. خو د دې خبرې په ځانګړي ډول پخلی نه دی شوی. جمیل افریدی وای دینه د خبر چرور تای داسې قسمه کوم وړاندیز ورکړل شوی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکلي چې د امریکا حکومت ته نړۍ په هیوادونو کې د هدفي وژنو د کمپاین په چلولو سره د بشري حقوقو په اړه خپل اخلاقي قوت له لاسه د ورکولو په حالت کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د ولسمشر باراک اوباما په اداره د ډرون بریدونو د پروګرام د اصولو د روښانه کولو لپاره دباو زیات شوی دی. نور تفصیل د واشنگټن نه هارون بچا راکوي.
جیمی کارټر په خپل لیکنه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې امریکایي پولیس د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 150 څخه د 100 مادو د سرغړونو لپاره تورن کړی دی. نوموړي هغه رپورټونه چې وایي د امریکا جګپوړي چارواکي د نړۍ په هیوادونو کې د خلکو په شمول د امریکایي اتباعو په هدفي وژنو کې لاس لري د بشري حقوقو د خپل لاندې کولو د امریکایي قوم د رویې د خفقونکې ثبوت په توګه یاد کړی دی. جیمی کارټر چې په 1983 کال کې د ولسمشرۍ د څوکۍ تر پریښودو وروسته په نړۍ کې د سولې لپاره د ده د کوششونو په بدل کې ورته په 2002 کال کې د امن نوبل انعام ورکړل شو، د دې لپاره هم ستایل کیږي چې د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې د بشري حقوقو موضوع ته مرکزي ځای ورکړی و. خو په خپل لیکنه کې د امریکا دغه پخوانی ولسمشر چې د یو ازاري او غیر عادي ریکارډ تر سرلیک لاندې خپره شوه خبرداري ورکړې چې د امریکا حکومت په نړۍ کې د بشري حقوقو د دفاع د یو استر ملاتړي ل خپل رول څخه لګیا دی تختی. خاغلی کارټر وړاندیز کړی چې په داسې حال کې چې د نړۍ په هیوادونو کې د ولسي پاسونونو لړۍ پیل شوې د امریکا حکومت باید د قانون او انصاف د نړیوالو اصولو د کمزوري کولو پر ځای د دوی د قوي کولو هڅه وکړي. نوموړي چې د امریکا حکومت د بشري حقوقو په کمو سرغړونو تورن کړي په هغه کې ډرون بریدونه د امریکایي اتباعو هدفي وژنې تر نامعلومې مودې پورې د مشکوکو ترهګرو تنانو په بند کې ساتل د هغو شکنجه کول او پرته له کوم وارنټه د خلکو شخصي الکترونیکي اسنادو ته لاسرسي درلودل شامل دي. خاغلی کارټر زیاته کړې چې دا هر څه په امریکا د 2001 کال د سپتمبر له تر وروستي بریدونو وروسته د دې هیواد د دوګوندیز اجرایوي او مکننه قواو په مرزای چې د امریکا عام ولس ورسره هم خپل نارضایت ونه ښود پیل او لا پراخه شول. د نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې جیمی کارټر زیاته نیوکه د القاعده د مشکوکو ترهګرو پر ضد د امریکا د ډرون بریدونو په پروګرام کړی دا کوم چې راپورونه وایي د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په دوره کې پیل او د اوسنی ولسمشر باراک اوباما په هغه کې نور هم پر مخ یوړل شول. د ښاغلی کارټر په خبره سره لدې خپل سری اصول چې په ډرون حمله کې وژل شوی یو سړی د دښمن ترهګر اعلان شي ورسره پخوا کې د وژل شوو ښځو او ماشومانو په حق له ویل کېږي چې دوی خو بنو پکې سر خوړلو. نوموړي دغه راز ویلي موږ ته هیڅ نه ده معلومه چې په دې حملو کې چې د هر یوې منظوري د واشنگټن د لوړو مقاماتو لخوا راغلي سو سوه عام وګړي وژل شوي دي. جیمی کارټر زیاته کړې دا هغه څه دي چې د امریکا د تیرو وختونو په حکومتونو کې به چا د کولو سوچ هم نه وې کړې. نوموړي د ډرون بریدونو د اغېزو په اړه بیا ویلي چې د دې حملو په نتیجه کې ځورول شوي کورنۍ له ترهګرو ډلو سره ملګري شوي، د عامو خلکو احساسات زموږ خلاف راپارېدلي او ځپونکو حکومتونو ته یوه پلمه په لاس ورغلي چې خپل ظالمانه فعالیتونه زموږ د ډرون بریدونو په یادولو سره د امریکا حکومت په یعنی حال کې دریس پل کړی چې د ډرون بریدونو کمپاین د ترهګرۍ ضد جګړې تر ټولو مهمه وسیله ده او دا چې په اړه به اسناد افشا نه کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډیره سخت راوړی تیر هر څه کې
دوستو په لومړي سر سره تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو یو بل رپورټ ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی یو وار بیا ویلي چې تر سو پورې د پاکستان په سیاست کې د استخباراتي ادارو لاسوهنه بند شوی نه وي تر هغه پورې حالت ښه کېده هم نشي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري د پرون مازیګر په کوټ ښار کې یو لوی ولسی غونډه شوې ده چې پکې په زرهاو کسانو ګډون کړی دی. په دې اړه تفصیلي رپورت د مشال خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سیوري لاندې د ولسی غونډه د کوټې په صادق شهید لوبغالي کې وسوه. په داسې حال کې چې د یاد ګوند لخوا د دې صوبې په پښتون میشتو سیمو کې په تیرو دوو میاشتو کې تر څلوېشتو زیاتې ولسی غونډې شوې، خو د کوټې په همدې ولسی غونډه کې یې ګډونوال تر بل هر وخت او هر سیاسي ګوند ډېر و. د کوټې د ولسی غونډه چې د یاد ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې وسوه، پکې د دې ګوند ګڼو نورو مرکزي او صوبایي مشرانو ګډون درلود. غونډې ته د وینا پر وخت محمود خان اڅکزي وویل پښتانه افغانان یو قام دي، خو د تاریخ جبر په دوو هیوادونو کې تقسیم کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د پاکستان اوسنی سیاسي حالاتو ته په پام سره وویل تر هغه وخت چې استخباراتي ادارو په سیاست کې لاسوهنه بند کړې نه وي د په خبره حالات یې شکی دای نه سي.
اب تک جو کچھ ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان
تر اوسه چې څه وسوه د هغه نتیجه دا راغله چې پاکستان په خارج کې هم او زنن هم بالکل یوازې سوی دی او د نړۍ خلک مشته بیل بیل اختارونه راکوي. د پاکستان د بچاولو او چلولو یوازینی لار دا ده چې موږ به توبه کاږو او وعده وکړو چې زموږ په سیاست کې به د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو هیڅ کار نه وي. په کراچۍ کې د 12 مئی 2001 پېښې ته په پام سره نوموړي زیاته کړه چې پښتانه افغانان له هیڅ چا سره بد نه غواړي او نه هم بل چاته د حق ورکوي چې بې ګنا دي د دوی د وګړو وینې توی کړي. بیا هم محمود خان اڅکزی
ما قضا به مستقبل
قضا که څه هم د پښتونخوا ملي عوامې ګوند د دې ولسي غونډو تر ټولو لویه غوښتنه د دې صوبې د پښتنو لپاره نوی صوبه غوښتل وه. خو د یاد ګوند مشر په خپله وینا کې وویل که بلوڅ له دوی سره په نیمایي بوسي او هر ښه او بد په نیمایي سره ویشي نو ورسره اوسېدو ته تیار دي. خو د ده په خبره که داسې نه وي نو بیا د بلوڅو بیل لاره او د پښتنو بیل لاره ده. د یادولو وړ ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزایي تر ډیر وخت وروسته بیا هم په لومړي ځل په یوې لویې ولسي غونډه کې ګډون وکړ او د جلسې ګډونوال د جلسې تر پیلېدو یوازې څو دقیقې وړاندې خبر کړای سول چې د یاد ګوند مشر هم په دې ولسي غونډه کې ګډون کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویشت منټه کم دوو بجو، ستونزې او سرکار په اوه منټه د پاسا دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اته ویشت منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم څلورو بجو، د کرخې په غاړه په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
مشال ریڈیو تا غوگی اوس همزو سوات چرت چھے ادارہ تحقیق و ترقی مشران و ویلی کپراتلن کو شپگ و میاشتو کے د پولیو اخکار یو معشوم کیس هم خطرہ نگے نو سوات با نڑے والا د صحت ادارہ د پولیو ناپاک و گرزوی او دغلتی خلق و تاویلی چھے پراتلن کی پولیو مهم کې دی د دوی سره پوره پوره امرسته وکړي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې اخوا بیا په دې وروستو کې د پولیو یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي دي او دغلته ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو کې د بدامنۍ سره سره ټولنیزې مسلې هم مشکلات جوړوي. ولې په سوات کې پولیو بیماری په ختمېدو ده؟ په دې اړه تفصیلي رپورټ ته نیاز احمد خان نورو.
سوات پریس کلب کې د اداره تحقیق و ترقی پاکستان مشرانو خپل وینا کې خبریالانو ته وویل چې سوات کې د فولیو رنس په ختمېدو دی او ډېر زر به نړیواله اداره ډبلیو ایچ او سوات ته د فولیو څخه پاکه سیمه ګرځولو سند ورکړي. د یاد شوې ادارې سره مرستیال او د محکمې صحت نماینده ډاکټر انور جمال په دې موخه وویل چې د جولای 14 نیټې نه د سوات په 15 یونین کونسلو کې سکم څلور لکه ماشومانو ته به د فولیو ساسکي ورکولای کیږي. دوی ویل چې اولس کې اوس پوهه راغلې ده او تیر دو نیم کال کې په سوات کې د فولیو ښکار ماشوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
ورلد هیلت ارګنایزیشن هغه درې کاله وګوري هلته څه کیس راغلی نه نو هغه بیا سرټیفیکیټ راکوي او هغې لپاره شرط دی چې درې کاله هلته یو کیس رانه شي. زمونږ پر سوات کې دو نیم کال وشول چې یو کیس نه دی راغلی. اوس زمونږ سره آینده شپږ میاشتې چې دا زمونږ سره کروشل ټایم دی په دې کې یو کیس رانغی نو موږ ته به انشاءالله دغه سرټیفیکیټ او جنډه د صدر پاکستان نه په ولې دغه هغې به انشاءالله هغه بیا موږ راوغواړو. زمونږ ایډو هیلت هغه جنډه بیا چې نه هغه ترلاسه کوي مخکې موږ له 2003 کې راکړو.
په دې مقاد د ادارې تحقیق و ترقی سوات مشر افرین خان ویل چې سوات کې د فولیو صورتحال ډیر ښه دی او اوس د فولیو رنس په سوات کې په ختمېدو دی.
موجوده صورتحال په سواد کې دا دی چې ان ار ډی په محکمه سیاحت او ډسټرکټ ګورنمنټ ټول لګیا دي او خبره دې طرف ته روانه ده چې انشاءالله آینده سلور پنځه میاشتې کې به سواد پولیو پریزونی او د دې لپاره ان ار ډی لګیا دی ریفیوزل چې کوم انکاریان چې دي په دې کې هغه علما کرام په خپله باندې کوي. نن سبا زموږ سره په دې موجوده تیر کمپین کې جو هغه 23 انکاریان راغلي او کور شوي دي. تعداد زموږ سره د ریفیوزل زیرو دی. آینده به په سواد کې په پولیو کې هیڅ قسمه
د غرنس ختمېدو کې د سوات فولیو یو شمېر مذهبي مشرانو هم خپل کردار ترسره کړی دی او د فولیو ساسکو ورکول ټول مذهبي ګوندونو ضروري ګڼلی دي. دا خبرې د سوات مقامي جماعت خطیب مولانا میاں نور بادشاہ په دغه موقع وکړي.
مذهبي خلکو دا محسوسه کړه چې دی شي د نه کولو نه علاقه تباه کیږي، ماشومان تباه کیږي. موږ دا خپل پریزه وګڼله چې یاره موږ مذهبي طور دا خلک پوه کړو او د دغه مذهبي نام نهاد خلکو توړ کړو او د خلکو ذهن سازي وشي او د طرف ته رغب شي او الحمدلله پای کې موږ تر ډېر حده پورې کامیاب شو. مذهبي خلکو په وجه باندې انکاریان ختم دي.
مولانا میاں نور بادشاہ زیاتوی چې سواد کې بعض مذهبي خلکو تیر وختونو کې د فولیو ساسکو په اړه غلطه پروپاګاندا کړې وه چې ترې دشتې مې یو شمېر ماشومان مستقل معذوره شي وو، ولی اوس عامو خلکو کې فوهه راغلې ده او سواد کې څوک هم د فولیو ساسکو ورکولو مخالفت نه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا پر روان خبرونه کې به تاسو د کرخي په غاړه او دا شان د دې سره سره په راتلونکو خبرونه کې به د ځوانانو غو خبرونه هم تاسو لپاره لرو او ردلې مهیروي ورزو اني ساجمل ته لړ خبرونه ترې ورو.
افغان چارواکی وای د پاکستان لخوا راغلو وسلوالو په زابل ولایت کې سلور پولیس والا وشری دي. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ستر کمانډان جنرال جان ایلن با سبا د پاکستان دوره کوي. په کراچۍ کې د آج نیوز په دفتر وسلوالو برید کړي چې پکې دوه تنه ټپي شوي دي. جنوبی کوریا ویلي د جولای د لومړۍ نیټې نه بعد ایران د تیلو اغستل بند کړي. د شام لخوا د ترکی په جنگي الوتکې د برید پاړه با نن ناټو هیوادونه غونډه کوي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین با نن د فلسطین تین مشرانو سره لیده کوي.
مشال ریډیو تا اوغوغي د غرمه 12 بجې او 13 منټه شوې دي. رازو هم په دې وخت د پاکستاني مطبوعاتو اداريو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه د مشال همکارا رابیا اکرم خان بیانوي.
نن پاکستانی ورځپاڼو بیلابیل خبرونه په خپلو سرخو کې راخستی دي. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس خپل سرخه کې لیکي چې د افغانستان ترهګرو د حمله په اړه پاکستان، افغانستان او ایساف ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. آج ورځپاڼه خپل سرخه کې د وزیر اعظم د خولې لیکي چې ټولو ادارې به خپل حدودو کې کار کوي. انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل سرخه کې لیکلي دي چې 15 نور وزیرانو حلف اوچت کړو او پرویز الهي نائب وزیر اعظم وټاکل شو. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې نږدې د بلوچستان په مختلفو علاقو کې د هدفي وژنې واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی چې دا یو د تشویش خبره ده او حکومت دې د داسې واقعاتو مخنیوي لپاره مناسب ګامونه اوچت کړي. ادارې لیکي چې په یو خبر کې ویلي شوي دي چې کوئټا مشرقي بای پاس سره نږدې د پولیسو په ګاډي نامعلومه خلکو ډزې کړې دي چې درې پولیس پکې مړه دي. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې هم داسې پیښې کیږي چې دا د دې خبرې ثبوت دی چې ترهګر یو ځل بیا منظمه کیږي. او لیکي چې د بردیر علاقه کې د پاکستان او افغانستان د پولیس نږدې د پاکستان د سکیورټی فورسز په چک پوسټ ترهګرو حمله کړې چې پکې شپږ سکیورټی اهلکار مړه او 15 تر دې دمه بيدره کړي او د سکیورټی فورسز جوابي حمله کې شل ترهګر مړه شوي دي. اداري اخیره کې لري چې ضرورت دې خبرې دي چې نه صرف په بلوچستان کې د هدفي وژنې په حق لدی حکومت مناسب ګامونه اوچت کړي، بلکې د افغانستان او پاکستاني علاقو کې د حمله او درول لپاره د افغان چارواکو سره د خبرې هم وکړي شي. ورسره جنگ پله ادارې کلی کې چې تیر دوه کلونو کې د سیلاب نه کومه تباہی وشوه، نو وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره وو چې راتلونکو کې د خلکو مالی او ځاني زیان کمولو لپاره په منصبو کار شروع کړی وي. خو بدقسمتې سره داسې نه ده. ورسپاڼه لیکي چې سخت کال یو ځل بیا د پشکال بارانونه شروع کېدونکي دي، خو صوبایي او وفاقي حکومت انتظامات ناکافي دي او که خدای مکړه د غټې پیمانې سیلاب راغلو نو خلکو ته به ترې ډېر مالی او ځاني زیان رسیدلی شي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت لپکار دی چې مستقل بنیادونو د سیلاب د نقصاناتو نه بچ کېدو لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې سیلابونو له وجې که یو خوا د کرکروندې ځمکو ته نقصان رسي نو بل خوا د خلکو کورونو او کاروبارونه ترې هم متاثره کیږي. ورسپاڼه اخیره کې لیکي چې موسمیاتو محکمې مطابق چې سخت کال به په شکال بارانونه د مقرره حد نه زیات کیږي چې له وجې د معمولي نوعیت سیلاب راتلو خطره ده. وفاقي او صوبایي حکومتونو له پکار دي چې د اوسنه ټول انتظام مکمل کړي او په مشکله کې د ولس په خشان خدمت وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې سویس حکامو ته د خط لیکلو په معامله کې به آئینی لاره خپلوي او پیپلز پارټي په سازشونو یقین نه ساتي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم وویل چې هغوی د آئین او قانون په مطابق کار کول غواړي او د هغوی کوشش به وي چې ادارو سره تاوتریخوالی رانه شي، ولې چې دا د عوامو په حق کې نه ده. ادارې اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم د بیان نه ښکاري چې دوی آئینی او قانوني لارې پوهېدو کې د مشکل سره مخ دي. آئینی او قانوني لارې د یو سیز دوه نمونه دي. پارلمان او عدالتونه بیلی بیلی اداری ضرور دي، خو آئینی او قانونی معاملاتو لپاره پارلمان قانون جوړونکی اداره ده او سپریم کورٹ هغه اتارټی ده چې د قانون د تشریع حق ورته حاصل دي. او که وزیر اعظم آئینی لاره خپل نه کی او په عدالتي حکم عمل ونه کی، نو معاملې یو وار بیا خرابې دي شي چې دا د ملک او قوم مفادو کې بنې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پاکستان کې د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف په سویټزرلینډ کې د مقدمو د بیا شروع کولو په اړه د سپریم کورټ غوښتنې سیاسي فضا ډېره پیچلې کړې ده. بلخوا فارن پالیسي مجله وایي په تیرو وختونو کې تل د جدید او کامیاب افغانستان په لار کې داخلي، سیمه ایزې او نړیوالې مسلې خنډان جوړېدای شي. د دغې دواړو مقالو مهم ټکي زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانا انډیپندنت خپل مقاله کې لیکي د پاکستان سپریم کورټ یو وزیر اعظم د خپل چوکۍ نه لری کړو. د دې چوکۍ لپاره تجویز کله شوه د یو بل امیدوار خلاف عدالت د نیولو امر جاری کړو او په اخره کې یو متنازع تن وزیر اعظم منتخب کړی شو چې د کارپوهانو په نظر د لګ او اخیری برخې لپاره به وي. ورسپانه لیکي د سپریم کورټ لخوا د یوسف رضا ګیلانی نه اهله ګرځول او د هغه پر ځای د بجلی پخوانی وزیر د وزیر اعظم په توګه منتخب کیدلو هیواد د کلکیچنو حالاتو ښکار کړو چې لا د وړاندې نه د یو شمیر مشکلاتو سره مخ وو. د دې هیواد اقتصاد ډیر کمزور شوی دی، د امریکا سره یې تعلقات خراب دي او د بجلی د کمی له وجې په ټول هیواد کې قاریدلې مظاهرې ترسره کیږي. ورسپانه وایي چې د نوي وزیر اعظم حکومت به هم د حالاتو کې ډیره بریا ترلاسه نکړي. عدلیه به د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره مخ په مخ ودرېږي او د هغه نه به هم د یوسف رضا ګیلانی په څیر غوښتنه کوي چې د صدر آصف علي زرداري خلاف د سویټزرلینډ چارواکو ته د درغلیو د مقدمو د بیا شروع کولو لپاره خط ولیکي. انډیپندنت ورسپانه وړاندې لیکي د پاکستان پیپلز پارټۍ او د صدر آصف علي زرداري لپاره راتلونکي څو هفتې ډېرې مهمې دي، ځکه چې هغه په دویم وار د صدر جوړېدلو اراده لري. مسلم لیگ، نواز ګوند او تحریک انصاف به د قومي او صوبایي اسمبلیو په ټولو حلقو کې پیپلز پارټۍ سره سخته مقابله کوي، ځکه چې په ولس کې د صدر زرداري خوښي ډېره کمه شوې ده او دا دواړه ګوندونه به د دې نه ګټه پورته کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه خپل یو مقاله کې ویلي، هیڅ د حیرانېدو خبره نه ده چې د 2015 کال راهیسې دا هیواد د نړۍ د ناکام ریاستونو په اولنو شمیرو کې راځي، ځکه چې په تیرو وختونو کې د افغانستان ناکامه ادارو د پرمختګ لپاره ډیر کار پکار دی چې دا مهال جاری دی. خو په دې شمیرو کې د خبرې ته پام نه دی شوی چې داخلي، سیمه ایزو او بین الاقوامي مسلو د جدید افغانستان ریاست په جوړېدو کې څومره ډونه راپورته کړی دی. مجله لیکي د جدید افغانستان لپاره په عملی توګه د 1920 په لسیزه کې هلې ځلې شروع شوې. دا هیواد چې ډیر کم پرمختګ یې کړی وو، سمندر نه لري او د پرمختګ لپاره نورې وسیلې هم پکې ډیرې کمې وې، د دې جوګه نه وو چې خپل ولسته بنیادی ضرورتونه ورسوي. او د دې لوجې افغانستان په داسې حال کې څو لسیزې د بهرني امداد په تکیه چلیده چې نړۍ د سوړ جنگ د حالاتو نه تیرېدله. مجله لیکي د افغانستان په پرمختګ کې چې د غربي نړۍ د مرستو د نشټوالي لوجه کومه خلا پاتې وه، هغه مخالفه ریاستونو او غیر ریاستي عناصرو په خپل ګټه استعمال کړه. یوې خواته ځینې سیمه ییزو هیوادونو افغانستان کې نسلي ډلو سره ملاتړ شروع کړو چې د هیواد کې خپل اثر رسوخ سی واکړي، او بلې خواته بین الاقوامي ترهګرو او جرایم پیشه ډلو د هیواد د خپلو عملیاتو لپاره د یو مرکز په توګه استعمال کړو. او همدغه وجه وه چې د افغانستان یوازې کېدلو ته نړیوالې ورورولې هیڅ پاملرنه ونه کړه او القاعده د دې ځایا د 11 سپتمبر د نیویارک بریدونه ترسره کړل.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو تا غوږی 13 اونۍ غربي رسنو داسې رپورټونه ورکړي وو چې د افغانستان په شمال کې د تیلو د استخراج یو ستر معاملې د افغانستان ولسمشر حامد کرزین خپلو نږدې خپلوانو ته ورکړی دا لدی ورستو خاغلی کرزی هڅه پیل کړې سو د لګیدلو تورونو په وړاندې د ځان سپیناوي وکړي. د یک شنبه په ورځ د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي په کابل کې د امریکا او برتانی سفیرانو د امو سین د حوزې د تیلو د استخراج معاملې شفافه ګرځولې ده. تفصیلي رپورت زموږ د همکار احمد تکل نورو.
ولسمشر حامد کرزی د دې تورونو په جواب کې چې ګنې د خپلوان د افغانستان د طبیعي زیرمو لښتمنۍ څخه په خپل ګټه کار اخلي د یک شنبه په ورځ په یو خبر پانه کې د ځان دفاع وکړه او ویل چې امریکا او برتانیې تایید کړی ده چې د امو سین د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد د افغانستان په ګټه شوی. د افغانستان جمهوریت ریاست په یو خبر پانه کې ویلي دي چې ولسمشر کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا او برتانیې له سفیرانو سره وکتل. د سیخکاری چې له دې کتنې څخه د خاغلی کرزی هدف د هغو تورونو په وړاندې د ځان سپیناوي و چې وایي دا قرارداد د نږدې خپلوانو ته ورکړل شوی. په تیرو څو کلونو کې سرویګانو وښوده چې افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري او افغان حکومت هیله ښودلې چې د نړیوالو مرستو له کمیدو سره به د مس، تیلو، سرو زرو، وسپنلرون کوډبرو او د لیتیم په څیر د یو ډیر مهم فلز زیرمې د جګړه ځپلي افغانستان اقتصاد ته نوې سا ورکړي. افغان حکومت د دې قانونو د استخراج په مقصد د نړۍ له څو کمپنیو سره د خبرو اترو په حل کې دی، خو په افغانستان کې پراخ فساد چې یو سرچینه یې په حکومت کې ده هم افغانان او هم نړیوال اندېښمن کړي دي، ځکه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې په فساد کې د ښکېلو افرادو او مؤسساتو لپاره ښه غوړه مړی ده. تیرونی ډیلی ټلګراف ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امو سین د تیلو د استخراج قرارداد د وطن د تیلو او ګاز کمپنۍ ته ورکړل شوی چې مالکان یې د ولسمشر حامد کرزی دوه تنه خپلوان رشید او راتب پوپل دي. د راپورونو له مخې د دوه کسانو په نیویارک کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور نه کاله په بند کې تیر کړي، چې د ورځپاڼې په وینا د دې قرارداد لپاره د دوی انتخاب یو خبرداری دی. امریکایي چارواکو د رشید او راتب پوپل پر یوې بلې امنیتي کمپنۍ چې د ناټو د اکمالاتي قطارونو د امنیت قرارداد یې ترلاسه کړی و هم له دې مخکې تور لګولی و چې طالبانو ته یې د خوندي تیرېدو په بدل کې د میلیونونو ډالرو معادل باج ورکړی. خو د جمهوری ریاست د دفتر په خبر پانه کې راغلی دي چې د امریکا او برتانیې سفیرانو راین کراکر او ریچارډ سټګ له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې ومنله چې د امو سین د تیلو د استخراج په قرارداد کې درغلي نه ده شوې. خبر پانه زیاتوي چې د دې پروژې قرارداد له نړیوالو معیارونو سره سم شوی او د امریکا او برتانیې حکومتونو د قرارداد بهیر په سم ډول تفتیش کړی دی. نیویارک ټایمز راسپانه په دې اړه لیکي چې په نړیوالو اړیکو کې که څه هم معمول نه ده چې یو حکومت دی په یو بل هیواد کې د کورنیو انتقادونو په وړاندې د هغه حکومت ملاتړ وکړي، خو متحدو ایالاتو د یک شنبه په ورځ دا کار وکړ.
زمونږ همکار احمد تکل وو. اوس هم راځو د افغانستان په اړه یو بل رپورټ ته. ورځ مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی په یو سیمینار کې دا ویلی وو د افغانستان د تعلیمي نظام د اصلاحاتو او وړاندیزې کړی وو. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلی وو باید د کانکور د ازموینې نظام هم بدل شي او د طب او انجینرۍ زده کوونکي که په انګریزي ژبه زده کړې وکړي نو دا د هیواد د پرمختګ لپاره ښه خبره ده. په دې اړه اجانس فرانس پریس په یو رپورټ کې بیا ویلي چې لامخ کې د هیواد خراب سیاسي او امنیتي وضع له کبله مسلکي کسان نورو ملکونو ته ځي، نو کول وړ زده کړې په بهرنیو ژبو کې او بیا خاص کر په انګریزي کې وکړي نو د دوی د هیواد د پرېښودلو ویره پیدا شوې ده. آیا چې رښتیا هم داسې کېدای شي؟ د پامیر ساحل نه تفصیل اورو.
اجانس فرانس پریس لیکي په نړیوالو ژبو لوړې زده کړې دا ویره پیدا کوي چې له پوهنتونونو فارغ شوي کسان به له افغانستانه نورو هیوادونو ته د کار لپاره لاړ شي. په کابل کې د ولسمشر پخوانی مشاور او د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون وای د کرزی مخه په تعلیمي نظام کې اصلاحات وو خو دې ته سیاسي بڼه ورکړل شوه. د وای ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د کانکور په نظام کې هم باید بدلون راوستل شي ځکه چې په دې کې درغلي کیږي.
د جمهور رئیس هدف دا و چې څنګه کولای شو په لنډه لار علم ته لاسرسی پیدا کړي او اصلي خبره په اصلاحاتو کې و چې د افغانستان د کانکور سیستم چې ده 50 کاله مخکې جوړ شوی. 500 کلونو کې دا هیڅ ډول تجدد په دې کې نه رامنځته شوی، یو زور سیستم دی چې اوس نور نو د افغانستان د ویلي غوښتنو جواب نشي ویلی. په دې سیستم کې باید اصلاحات راشي. په دغه اوسني سیستم کې د درغلۍ پراخ امکانات شته.
د کانکور امتحان په افغانستان کې په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره اخیستل کیږي. استاد اسماعیل یون وایي پر ځای د دې چې له ترجمه شویو کتابونو پوهه ترلاسه شي، ولې دا کار د انګریزۍ په وسیله ونشي چې د علم لومړۍ سرچینه ده. دای وای په افغانستان کې د انګلیسي ژبې د زده کړې ډېر کورسونه او اکاډمۍ دي. معنا دا چې ولست د ژبې په ارزښت پوه دی.
په افغانستان کې اوس وخت په خاورونو کې څو شیان ډېر زیات دي. یو درملتونونه، یو د انګلیسي ژبې کورسونه، یو د کمپیوټر کورسونه، یو د نورو. کله چې په ښار کې په شخصي بڼه باندې انګلیسي ژبې ته دومره تمایل شته او کورسونو ته جواز ورکول کېږي چې خلک زده کړې وکړي، معنا د خلکو اړتیا ده ورته، خلک پکې خپله ګټه ګوري، نو بیا په یو علمي موسسه کې ولې د انګلیسي ژبې مخالفت کوي؟ نو دا مخالفت چې د علمي نه دی، سیاسي دی.
په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي افغانستان د علم له اصلي منابعو او ماخذونو محروم دی او باید ساينسي مضامین په انګلیسي ولوستای او تدریس شي.
دې کې شک نشته چې د ساينسي مضامینو چې هغه ډېر زیات په طب او انجینري کې ساينټیفیک مضامین تدریسیږي، د هغو اول لاس منابع په افغانستان کې نشته، بلکې په ډیره ضعیفه توګه دوام لاس هغه هم ډیر ځله ایرانی منابع چې هغه په سلو رقمو ایډیولوژیکو او سیاسي غرضونو باندې ککړ دي او په تکافو هم نه کوي، هغه کله کله د محصلینو لاس ته رسیږي. نو د همدې لپاره چې دغه نیمګړتیا رفه شي او موږ متخصصین ولرو، دا اړینه ده، ضروري ده چې هغوی په انګلیسي ژبه درس ووایي، په انګلیسي تدریس وشي.
استاد اسماعیل یون وایي دا سمه خبره نه ده چې په بهرنیو ژبو زده کړې دي د دې لامل وګرځي چې مسلکي کسان او کدرونه دې له هېواده فرار شي. غفور لیوال هم له یون سره هم نظر دی او وایي ډیره اړینه ده چې ساینسي زده کړې تر هغه وخته په بهرنیو ژبو وشي چې افغانستان د ساینس خپل متخصصین پیدا کړي.
بلکه او دا نمونه او دا موډل په ډیرو هیوادونو کې ده، په هند کې وګوري، په پاکستان کې وګوري، په نورو هیوادونو کې وګوري. دا یو بین المللي علمي پوهنتوني ژبه ده او زه فکر کوم چې دا یو ضرورت تر هغه وخته چې علمي پوهنتوني اثار او منابع او سرچینې زموږ په خپلو ژبو راژباړل کېږي او نشریږي. نو تر هغه حده چې موږ رسیږو، تر هغو پورې چې فکر کوم لږ تر لږه په ساینسي پوهنځیو کې د ژبې تدریس ضرور دی، او زه فکر نه کوم چې دا د په مشخصه توګه د متخصصینو د فرار لامل وکړي.
غفور لیوال وایي د بهرنیو ژبو د تسلط خلاف دی، خو د پوهې ترلاسه کولو لپاره لومړی او اصلي علمي منابع ښې دي. استاد اسماعیل یون زیاتوي ولسمشر کرزي یوازې وړاندیز کړی دی او د دې د عملي کولو لپاره به تعلیمي بورډ او اکاډمیکان کینی او تر پوره غور وروسته به پریکړه کوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او اوس هم درازو د ماشومانو د صحت په اړه یو رپورت ته. د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي اداره سیف دی چلډرن وای د پوزي عملیاتو لوجې د خیبر ایجنسی نه به کور شو خلکو کې زیاتره امیان د داسې دی چې د خوراک ته نشټوالي لکبله د صحت په اړه یو شمیر مسلې لري. په دې اړه تفصيلي رپورت زموږ د همکاري انیس اجمل ناورو.
د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو اداره سیف دی چلډرن په خپل یو رپورت کې ویلي چې د پوزي عملیاتو لوجې د خبر ایجنسی نه سده پاسه 2.5 لک کسان بې کوره شوي دي، چې پکې قریبا 500 زره په جلوسو کډوالو کیمپ کې دا وخت ژوند کوي. سیف دی چلډرن وایي د بې کوره شوو خلکو د مرستو لپاره 3.5 میلیون ډالرو ضرورت وو، چې پکې صرف 1.5 میلیون ډالرو مرستې ورکړې شوې دي. د یادې ادارې دا رپورت زیاتوي چې د بې کوره شوو خلکو ته د خوراک او د صحت پاړه هم ستونزې دي. په جلوزو کډوالو کیمپ کې شکیل خان وایي چې د خوراک سامان خو کیمپ ته راشي، خو دومره کم وي چې ډیر خلک اکثر نهاره پاتې شي.
جی بالکل، دا مسله ښکاره ده. خلکو دا مسله وي، دا خوراک به تنه ملاويږي. صحیح، چا ته لکه خوراک ملاوي شي، چا ته نه ملاويږي. ډیر خلک ستړي سره او مشکلات سره مخ دي. خپل سیستم ځان له برابرۍ افتاتولو نه خپل ځي او خوراک ځان ته خپل راوي، په کیمپ کې تسهیلات هم نشته.
سیف دی چلډرن اداره وایي د خیبر ایجنسی په دې بې کوره شوو کې 20% میندې داسې دي چې هغې د خوراک د نشوالي له کبله خپلو ماشومانو ته د مور شیدو ورکول هم بند کړي دي چې له وجې یې د مور او ماشوم دواړو صحت ته نقصان رسي. یاسمین بیبي چې جلسو کډوالو کیمپ کې دا وخت اوسي راته یې وویل
بس مشمول لا امید اس نه چه رو کای په مشمول خ کانځری دی خونې رو کای چه نه رو کای چې ویش بیزا تا کوي م راتیم با چې دې بیزا تا کوي خ مشمول غارو کرو چې مو امید نه رو کای نو بس دا چې تا فاروق مینا نه رو کای دا هم نو یای کنه چې موږ د مشمول لا ویای چې دا فاروق مین مشمول نه پورا راتی او مینا رو کای نه دا څه وځه مینا نه رو کای بس خې دا ایبل مشمول دا یو پټ کې واری کې مشمول رو بس پر کو شو دې نه رو ریا ور کای په پلا نه کیږي غریبا فاروق ماروخ نه ور کای
د دې خلکو د ستونزو پاړه مې چې کله د فاټا سیکریټریټ د صحت څانګې مشر ډاکټر فواد نه پوښتنه وکړه نو هغې د سیف دی چلډرن دا رپورټ بې بنیاده وګرځولو او وی ویل چې په کیمپونو کې حکومت کډوالو ته پوره سهولتونه ورکوي. خبل خوا په جلوزو کډوالو کیمپ کې یاسمین بیبی د ډاکټر فواد د خبرو په جواب کې وایي چې په کیمپ کې ورته ای سہولت نشته.
نا خو کاین څه ستاره بس خمه ی بلاک شوی روی چې نه نستا بس اسې خپل وډونه سغاری باندې ستارو او خپل مشمول وړي کې بچي ولا پوتې دي او په کوم شي خمه بلاک کړی یو غوړي چې بلاک کړی دغه څه سبې ته خمه سره چې تاسو څه بلاک کړی یو نو دا مشمول هر بوله نه ګرمې نه چې ناولې مجبوری رو نه څه وکړي.
یاد دې وی چې د تیر سکلینو راسې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې د خیبر ایجنسی نه د خلک به کور شوی دي او دا وخت په مختلفو کمپونو کې ژوند کوي.
پختو وای مشال ریڈیو اور
مشال ریڈیو تا اوغی د قبائلی سیمی اوسیدونکو په خبره د تفریح ځایونه او د لوبو لپاره سټیډیم او میدانونه د نشت برابر دي. دوی دا هم وای د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورته د سیل او تفریح لپاره سہولتونه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري انیسا زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناورو.
که څه هم د خیبر پښتونخوا په ځینو لویو ښارونو کې د ولس د تفریح لپاره ځایونه جوړ دي، خو بیا د قبایلي سیمې ولس او په تیره ځوانان ګیلې لري چې د سیل لپاره پارکونه نه لري او د لوبو لپاره سټیډیم او ګراونډونه د نش برابر دي. په دې اړه د شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل سره تعلق لرونکي یو ځوان همایون وزیر وایي
د قبایلو زندگی چې کومه ده هغه قسمه قبایلي هغه کومه ته نخکاري چې هم داسې پارک وي چې په هغه کې د قبایلو د تفریح د کولو لپاره د هغې د صحت یا جسماني ورزشونو لپاره صداسې پروګرامات پکې وي چې په هغې کې قبایل چې کوم دي هغه په خپل تفریح پکې وکړي. په ټول شمالي وزیرستان کې هم یو د فوټبال سټیډیم و زموږ د بدقسمتۍ دغه چې کوم دی منظر هم دغه دی چې هغه یو سپورټس سټیډیم چې کوم یو فوټبال سټیډیم چې کوم تعلیم زموږ نه فوجان کړ دی سول او هغه سټیډیم چې کوم دی هغه زموږ نه ونیولو.
بلخوا په قبایلي سیمه کې یو خبریال احسان داوړ په دې نظر دی چې که په فاټا کې د تفریح ځایونه او پارکونه جوړ شي نو کورنۍ ځوانان او مشران به وکړل شي سیل شي او د لوبو د میدانونو سره بزوان کول په خسر سرګرمیانو کې مصروف شي.
یو په کار دا چې حکومت په هر قبایلي ایجنسی کې یو سټیډیم جوړ کړو ځکه چې دلته د لوبو د پاره ډېر زیات ټیلنټ موجود دی. بل دا چې قبایلي سیمې چې کم ځوانان دي هغه به لږ په صحتمند سرګرمي کې حصہ واخلي. هر قبایلي سیمه کې په کار دا چې کم غټ غټ ښاریې دي لکه میران شاه ده په وزیرستان کې میرعلي ده داسې په باجاور ښار ده غلامی ده په دې کې چې پارکونه جوړ کړي حکومت چې هغې ته خلک وځي او هلته یو بل سره ملاوېږي د دې سره به یو خو په خپل منځ کې انټریکشن زیات شي بل به خلکو ته د وطنو دپاره یو یو ځای ملاو شي ماشومان به هلته لوبې کوي.
دا چې حکومت د قبایلي سیمو لپاره داسې قسمه څه پلانونه لري که څنګه د قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان وایي پارکونه په هغه صورت کې جوړېدای شي چې د پارکونو جوړولو پروژو لپاره د حکومت له طرفه مفت ځمکه اخیستلو دغه شرط له منځه یوړل شي.
د پارکونو لپاره نه څوک چې حکومت پروګرام مخکې راوړي خو هغه کې شرط دی چې کوم پارکونه موږ جوړو د هغې لپاره کوم ځمکه چې دا تاسو موږ راکوئ بغیر د پیسو نه
چونکہ قبائلو کی ازمکی دیر کمی دی و ازمکا اشم دی وائیڈن رول تحت ختمی گی رو پرو بانی نو پا آگه تا خلق تیار ندی چی حکمت لبغیر دا پیسون دا پارک دا پارن ازمکا ورکی او دا منصوبه پا دا غی وجه سروزن دیگی وسم پا قبائلو کی یو پراجیکت دی آگه کار که خدا غویم دا غا شرط دی چی تاسو بازمکا منگ تا مفترا کوی نو منگ با پی تاسو تا پارک جوڑو که چرت دا غا شرط دی من نلرکلی شی او پا کاست پانی دی دا پارن ازمکا واغستی شی نو زو امید لرما چی زیب زیوانی
د قبایلی سیمې ولس وایي دوی هم غواړي چې د نړۍ د نورو برخو په شان پرمختګ وکړي او د دې لپاره د تفریح ځایونه پارکونه او د لوبو سټیډیم مهمې بولي.
زموږ همکار ملیحا امیرزاده وه او اوس هم د افغانستان په اړه رازو یو بل رپورټ ته. د افغانستان په ختیځ کې د اداري فساد مخنیوي اداره وایي چې د تیر یو کال په دوران کې د 95 ملیونو افغانو په اختلاس په دریو ریاستونو کې بډې اخیستونکي نیولي او څارنوالۍ ته یې ورپېژندلې دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په خپل رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د اداري فساد په ضد د ستراتیژۍ د تطبیق اداره وایي چې د تیر یو کال په دوران کې د 95 میلیونو افغانیو په اختلاس سربیره په دریو ریاستونو کې بډې اخیستونکي نیولي او څارنوالۍ ته یې ورپېژندلې دي. په ختیځ کې د اداري فساد په ضد د مبارزې د دفتر مشر احمد شاه نبی مومند په دې اړه مشال راډیو ته وویل:
موږ لاسترونه ډېرې لرو، خو بعضې داسې دي چې موږ نشو کولی چې هغه تاسو میډیا سره شریک، خو یو څو به زه درته رڼا پر واچوم چې تر دې دمه موږ په ختیځونو کې رشوت یعنی گرفتاری هم درلودې. درې موضوعات درې ریاستونو مختلف ریاستونو کې همدارنګه د اختلاس موضوعاتو بعضې دغه یو دوسیه چې اوس موږ څارنوالۍ ته لېږلې ده، دغه دوسیه تقریبا 95 میلیونه افغانیو اختلاس پکې موجود دی. همداسې نور بعضی گزارشات خپل مرکز ته لیږي.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال مفتی موینشا شینواری وایي چې د اداري فساد په ضد د مبارزې اداره په خپل په اداري فساد باندې تورن ده.
د اداري فساد د منځ وړلو چغې اورو او څو کلونه وشو، خو زما په نظر باندې موجوده دولت موجوده اداره هیڅ نشي کولای چې دغه فساد د منځ ویسي، ځکه د واړنې تر غټه پورې خپل مې فساد کې ککړ دی. په هغه صورت کې چې یو سړی خپل فساد باندې ککړ وي، هغه به څنګه کولای شي چې هغه فساد د منځ ویسي؟
خو د اداري فساد په ضد د مبارزې مشر دا اداوي نه مني چې ګوندي اداره یې په فساد کې ښکېله ده. د اوویل
ممکن امکانات چې دی هغه امکانات د نش سره برابر دي. زه په دې غزون کې چې کوم تشکیل لرم، دغه زون په ساته زنه شم کول چې په یو ننګرهار ولایت کې دلته په دې باندې زه یعنی بسنه وکړم. نو مشکلات ډیر دي، زه د خپل هوادوالو څخه غوښتنه کوم نو دلته چې دوی موږ سره همکاري ونه کړي نو موږ نشو کول.
یاد دی وی چې د اداري فساد په ضد د مبارزې اداره د دولت په چوکاټ کې د اداري اصلاحاتو د قانون د حاکمیت او د ټولنیز عدالت د امین په بنیاد په 1403 مریض کال رامنځته شوی او د 1403 مریض کال رئیس د یوې خپلواکې ادارې په توګه په فعالیت بوخته ده چې د دغې ادارې د چارواکو په وینا یو شمېر لاسته راوړنې یې هم لرلې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د روان خبرونه په پای کې د لوبو په اړه یو رپورت ترازو. د بلوچستان د لوبو سرکاري ادارې بلوچستان اولمپیک اسوسییشن په صوبه کې کیدونکې د صوبو ترمنځ د بیلابیلو لوبو اتلولۍ د خرابې امنیتي وضع له وجې تر ناڅرګند وخته پورې یو ځل بیا ځنډولې دي. هلته د لوبو مینهوالو د صوبو ترمنځ دغې لوبو نه ترسره کیدل د صوبو د لوبو راتلونکي لپاره تاوان بلل دي. دا چې په دې اړه خلک نور سوای د نیاز مساخل نه اورو.
د بلوچستان اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټری افضل اوان مشال سره د خبرو پر مهال د دې خبرې پخلای وکړ چې راتلونکي جولای میاشت کې شروع کیدونکې د صوبو ترمنځ د بیلابیلو لوبو اتلولۍ یا بین الصوبایي لوبې تر نامعلومه وخته ځنډول سوې. افضل اوان زیاته کړه د لوبو ځنډولو لویه وجه په صوبه کې د امنیت خراب وضع او د نورو صوبو لوبغاړو بلوچستان ته لراتلو انکار دی. هلته په صوبه کې د لوبو مینانو او لوبغاړو د صوبایي حکومت پر دغه پریکړه نیوکه کړي. د کوټي اوسیدونکو د فوټبال دغه لوبغاړي نور الله په دغه اړه وایي،
بلوچستان نو الکانو د پاره هغه الکان چې هغه د سپورټ سره تعلق لري هغوی د پاره دا ډېر نقصان دی. ولې د 1200 نه ټیم راځي، 1200 کم ټیمان نه راځي، نو د بلوچستان سم ټیمان بار نه شي تللی. کم ټیمان چې د بلوچستان ریلوې، د بلوچستان نېشنل بینک سره دا سره به تعلق ول، هغه اوس ګرد دلی مطلب د دې ساوټ بوټ نشته.
له لوبو سره مینه لرونکي دغه کس ظفرالله وایي، د بین السوبای لوبو زنډول د بلوچستان د لوبو راتلونکي له تیارو سره مخامخ کول دي.
بلوچستان سی کوم یو تی ینګ دی ځوانان د پرداغي د ګردو غټ لوی نقصان دغه دی. اوربل بیا د صبح پسماندګیم د دې سبب واستکیږي، اور د دې سره د ځوانانو ترقی اور داغي د سیات اور ګرد د دې سبب واستاده.
ظفر الله زیاتوی د حکومت وزیرانو او افسرانو د امنیت لپاره خو هر څه کېدای سي، مګر د لوبو د امنیت ساتلو لپاره سنس کېدای.
بلوچستان ګورمه دې ته شم سخت سکیورټي ورکی، سکیورټي ورکونګ سره حالات به نارمل اوري سم نس کېدای، اور خپل په ټیم سی وکی دا به ډېر بهتري ګرد صوبې د پاره ګرد نیوی ینګ الکانو د پاره اور د ګرد پاکستان د پاره بل سي.
یاد دوی بلوچستان کې لتیرې سمودې رهسې د امنیت خرابې وزې لوجي کلیوي خوا بین السوبای لوبې زندول کېږي، بل خوا ته په صوبه کې دنن هم د خلکو په وینا د لوبغاړو یو د بل سیمو ته لوبو ته تلل اوس د پخوا په مقابل کې ډېر کم سوی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.